السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واوري چې د جرمونو نړیوالې محکمې یو ځل بیا اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو څېړنه پیلوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل په څو مهمو خبرونو کوو. نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. دا مهال افغانستان بیټینګ کوي او تر اوسه یې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 120 منډې جوړې کړې دي. د لوبې اور هم ولسم دی او یوازې 14 توپونه پاتې دي چې لوبه پای ته ورسیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا ویل شوي چې دوی به په افغانستان کې بیرته د جنگی جرمونو اړوند دوسیو څېړل پیل کړي. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سرنوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند جرمونو ادعا شوي قضیو ته پام واړوي. تمه ده چې سرنوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوو جرمونو څېړنه ورپه غاړه ده، د طالبانو او داعش خراسان څنګ لخوا د ادعا شوو جرمونو څېړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې فارغ شوې دي. د راپور په اساس ټاکل شوی چې دغه ښځې د امن نظم پر ریاست کې په دندو بوخت شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي دي. طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونو ښځینه پولیس په کورنو کې بندې پاتې دي او دندو ته نشي تللی. د دغو ښځینه پولیسو څخه یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنېدۍ راهیسې له هېواده تښتېدلي هم دي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې پر یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلي کې راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله وانړه وله، خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسي ډیپلومات تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي وتوغول چې تر ډیره یې هدف د انرژۍ تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خیرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې نیول شوې سیمې څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی، د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې ووزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شوي چارواکي اعلان کوي چې له خرسون څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسیدلي دي. یوه اونۍ وړاندې د روسیې چارواکو ویلي وو چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې څخه 15,000 کسان وباسي. دا و خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې مونډلې شي، آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. ICC نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې وه، په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې ونه لري. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخ ته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې به ښکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادونه نه وه شوې، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نه شو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محوې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلاټونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبې په ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لري کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو مخکې لدې چې بل راپور ته مخه کړو، د کرکټ د لوبې تازه حال در سره شریکوو. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د محل په لوبه بوختې دي. د افغانستان لوبډلې لکه څنګه مو چې مخکې وویل د لوبې ټاس ګټلی، د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. تر اوسه یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 141 منډې کړې دي. د لوبې د لومړۍ پاړۍ 18.6 اورونه اوس پوره شول، یوازې یو اور پاتې دی، یعنی شپږ لوبه بالونه نور هم لوبېږي. معلومه شي چې افغان لوبغاړي څومره ټارګټ یا هدف تعینولی شي. او وړاندوینه دا ده چې د 150 شاوخوا کې هدف به ټاکل کیږي چې چیز کول یا پوره کول به د سریلانکا لوبډلې ته یو څه ستونزمن وي، ځکه افغانستان په تمریناتي لوبه کې په همدې استرالیا کې څه موده وړاندې استرالیا ته په لوی توپیر سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه. نن به وکتل شي چې افغان لوبغاړي څومره هدف تعینوي او سریلانکا ورسره څه ډول مبارزه کوي د هدف په ترلاسه کولو کې. دغه لوبه روانه ده، د استرالیا په خار کې د استرالیا په یو خار کې چې د باران احتمال هم شته، خو تر اوسه باران نه دی شوی او داسې احتمال ته چې باران ممکن وروسته د ورځې بله لوبه متاثره کړي. افغان لوبډلې اوس ومه وکټه هم له لاسه ورکړه، 122 منډې شوې دي. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د جنرال محمد ابراهیم جهادیار کورنۍ وایي نوموړی تیره پنجشنبه طالبانو بیولی، خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. نوموړی داسې مهال نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې د مخکینی حکومت د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره یو کمپاین هم پیل شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی عمومي بخښنه کړې او هیڅوک هم په دې خاطر نه ځورول کیږي چې د تیر حکومت په امنیتي بنسټونو کې کار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځشنبه ګروه از افراد مصالح طالبا
د پنځشنبه په ورځ د طالبانو وډل زمو کور ته را دننه شو او زما واړه ورونه او خويندې وغوښل وی وهل. پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېری بیزتۍ ولچک کړ. د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده، خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي، خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو 14 میاشتو کې در هغه نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، د افغانستان د وسلوال پوز زیاتۍ منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځی کې هغه ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زمونږ افغانی عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړي.
اسلامي امارت عمومي اپ کړي ده، نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کیږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري، تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاخ په 19 په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه، خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي. هغه وخت یې ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دي دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکې دې چې د سندرو پروګرام درته پیل کو، د کرکټ د لوبې وروستی حال درکو. افغان لوبډلې وکولای شوې چې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سریلانکا ته 145 منډې هدف وټاکي. څو شېبې وروسته به د لوبې بله پاړۍ پیلېږي. ازادي راډیو سره اوسئ، تاسو به د لوبې له تازه جزئیاتو خبروي. اوس هم راځو د ازادي راډیو د سندرو خپرونې.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.
دنیا